السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې دا راتلونکي ورځ مو نیک مرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د حمل 13مه نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل 2 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګان لپاره د کاندیدانو کمپاینونه نن رسمن پای ته رسیږي. دا هم اوري چې ناټو هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره د اوکراین پر سر د اختلافاتو سره سره به د افغانستان په مسأله کې له روسیې سره همکاري دوام وکړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مبارزې نن پای ته رسیږي. د ناټو عموم منشي د دې سربېره چې پرون په پوځي او ملکي برخو کې له روسیې سره د همکاریو د ځنډېدو اعلان وکړ، دا خبره یې وکړه چې د افغانستان په برخه کې هیله لري چې دا همکاري دوام وکړي. او د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې اوکراین سره د مرستو او پر روسیې د بندیزونو طرحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مبارزه نن پای ته رسیږي. سبا او بل سبا کاندیدان له قانون سره سم حق نه لري چې غونډې جوړې کړي او یا هم نورې انتخاباتي هلې ځلې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې سرغړوونکو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي. د راتلونکو انتخاباتو لپاره روان کال د څلورو مرحلو په ترڅ کې 3,000,000 کسانو نوي کارتونه واخیستل او 2,000,000 کسانو هم مخکې کارتونه لرل. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د ناټو عمومي منشي د دې سربېره چې پرون په پوځي او ملکي برخو کې له روسیې سره د همکاریو د ځنډېدو اعلان وکړ، دا خبره وکړه چې د افغانستان په برخه کې هیله لري چې دا همکاري دوام وکړي. اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې څرګنده کړه چې د هیله مند دی د ناټو او روسیې ګډې هڅې به د افغانستان په ارتباط ځنډرې نه شي.
I would expect the counter narcotics project
دوی زهیله لرم چې د مخدره موادو پر ضد پروژه به دوام وکړي. په دې کې د روسیې سربېره یو شمېر نور هیوادونه هم برخه لري. زه فکر کوم چې روسیه په دې کې ډېره دلچسپي لري چې د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې زموږ جدي هڅې دوام وکړي. زه هم دراستمه لرم چې هغه پروژه دوام وکړي چې په افغانستان پورې مربوط دي، لکه د پوځیانو د استلو او د هلیکوپټرونو پروژې. ناټو د دې په ځواب کې چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره ملحقه کړې ده، له مسکو سره په ځینو برخو کې د اوس لپاره له همکاریو لاس اخیستلې. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې یو امریکایي پوځي هم نه دی وژل شوی. دا د 2001 میلادي کال د جنوري له میاشتې راوروسته لومړۍ میاشت ده چې په هغې کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې تلفات نه لري. په افغانستان کې امریکا اوس 3 زره پوځیان لري او 3 کاله مخکې د دې عسکرو شمیر شاوخوا 1,00,000 ته رسیده. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې اوکراین سره د مرستو او پر روسیې د بندیزونو طرحه تصویب کړه. له بلې خوا ناټو له روسیې سره په ملکي او پوځي برخو کې خپلې همکارۍ د کریمیا لپاره ځنډې کړې دي. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې له مسکو سره به د ناټو روسیې د شورا په چوکاټ کې سیاسي خبرې اترې بیا هم دوام وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو همداراز پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره غونډه درلوده. ناټو ویل چې وزیرانو موافقه وکړه چې له اوکراین سره همکاري زیاتې کړي او له دې هیواد سره په دفاعي برخه کې د روزنې او نورو پروګرامونو له لارې اصلاحات هم پراخ کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ په اروپا کې د بیلتون د نویو کرښو د جوړېدو خطر پیدا کړی دی. برتنی چارواکي دا مسئله څېړي چې د اخوان المسلمین ډله چې د دوی په هیواد کې فعالیت کوي له تروریستانو سره ارتباط لري او کنه. صدر اعظم ډیوډ کمرون د سه شنبې په ورځ په لندن کې وویل
What I think is important about the Muslim Brotherhood is to make sure we fully understand
دوی څه چې زما په فکر د اخوان المسلمین په برخه کې مهم دي، هغه دا دي چې ډاډه شو او سم هو په یوګه چې دا څنګه تنظیم ده، څه کوي، له چا سره ارتباط لري، پر افراطیت او د افراطیانو پر تشدد څه باور لري. که نورو ډلو سره څه رنګ اړیکې لري او په دې هیواد کې څه تس اوسي. زموږ تګلاره به له یو بشپړ تصور او پوهې وروسته اعلان شي او د همدې لپاره ما دا هڅې پیل کړې دي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې پکې ادا شوې ده چې وروسته تر دې چې پر اخوان المسلمین په مصر کې بندیز ولګېد، دې ډلې د برتانیا له خاورې د خپلو وسروالو فعالیتونو لپاره استفاده پیل کړې ده. چارواکو ویل چې د برتانیا کورنۍ او بهرني استخبارات به په تحقیقاتو کې برخه واخلي. او د رومانیا ولسمشر وایي متحده ایالاتونو غواړي چې د خپلو پوځیانو جنگي الوتکو کشمیر د تورې بهیرې په هوایي اډه کې ډېر کړي. ولسمشر تراین باسیسکو پارلمان ته په یو لیک کې څرګنده کړه چې واشنگټن په ناټو کې د رومانیا متحد غواړي چې د میهایل ګوګلنسیون اډې ته شپږ سوه نور سرتیري واستوي. په دې اډه کې چې د رومانیا په ختیځ کې ده اوس هم زر امریکایي پوځیان شته.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14°C. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 25°C. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 19°C. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 19°C. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24°C.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلاورئ. دا ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو کمپاین نن پای ته رسیدي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې کپدې دوه ورځو کې کوم کاندید او یې پلویانو سرغړونه وکړه نو د قانون سره سم به سزا ورکول کیږي.
هغه افراد او اشخاص چې دغه سرخط مونږ ورته استلګې دا کراس کوي مونږ به د قانونو پرانښت مچوځو.
ناتو وی د کریمیا پر سر له روسیې سره د اختلافاتو سره سره بیا هم هیله لري چې د افغانستان په مسأله کې به د مسکو او ناتو ترمنځ همکاري دوام وکړي. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د روسیو کمپاینونو په اړه درته هم ریپورت لرو. د خبرونه په پای کې بیا د ژوند رنگونه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لویو خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ته لنن څخه پرته دوه ورځې پاتې شوې او په دې دوه ورځو کې کاندیدان حق نه لري چې خپل انتخاباتي مبارزې مخته یوسي. کوم کاندید سرغړونه وکړي تر څه بریده سزا له قانون سره سم ورته ټاکل شوې ده. د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلانو په استناد احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مبارزه پای ته ورسی شي. دا انتخاباتي مبارزه د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره د دوه میاشتو په مخه وه او د ولایتي شوراګانو لپاره د یوې میاشتې موده ټاکل شوې وه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتو د قانون په اساس باندې باید انتخاباتي مبارزه 48 ساعته مخکې د رای ورکونې د ورځې څخه پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د انتخابات قانون 55 ماده پوره وضاحت لري.
دا ځل د دې سربېره چې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه ونخلي، د افغانانو دلچسپي له انتخاباتو سره زیاته شوې ده. په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی و چې دوی اونۍ مخکې د کارتونو د ورکړې بهیر پای ته رسیدلی وای، خو د دې لپاره چې ګڼو خلکو د کارتونو د اخیستو مرکزونو ته مخه کړې وه دې لړۍ تر پرون پورې دوام وکړ او 3,000,000 کسانو کارتونه ترلاسه کړل. د راپورونو له مخې بیا هم یو شمېر کسان د کارتونو له اخیستو پاتې شول. که د ولسمشرۍ کوم کاندید یا د ولایتي شورا کوم کاندید سبا او بل سبا انتخاباتي مبارزه وکړه نو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به هغوی مجازات کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا د شکایتونو کمیسیون حتی دا صلاحیت لري چې د سرغړونکو د کاندیدۍ حق واخلي. ټاکل شوی ده چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. په دې انتخاباتو کې 3,000,000 هغه کسان چې اوسې کارتونه اخیستلي رای ورکولی شي او کومو کسانو چې په 2009 کې کارتونه اخیستي وو هغوی کولی شي چې له خپلو زړو کارتونو استفاده وکړي او رای واچوي.
و امریدل چې د افغانستان انتخاباتي مبارزین نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د شنبه ورځ د ولسمشری ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. که کوم کاندید بیا هم سبا او بل ورځ انتخاباتي مبارزه وکړي، له قانون سره سم به څه سزا ورکول کیږي؟ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې دا خبره کوي.
زموږ غوښتنه په لومړي سر کې د ټولو کاندیدانو څخه، څه د ولسمشری لپاره ولاړ کاندیدانو او څه هم د ولایتي شورا ګانو لپاره ولاړ کاندیدانو څخه، دا ده چې د افغانستان نافذه قوانین زموږ کړنلارې کړندودونه په ټینګه مراعت کړي. دوهم مسله دا ده چې که چیرې یو څوک تخطي کوي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمن ده چې هغه افراد او اشخاص چې د دغه مورد څخه تیریږي یا دغه سرخط چې مونږ ورته ایستلی دی دا کراس کوي، مونږ به یې د قوانینو په رڼا کې مجازات کړو.
نور صاحب، تاسو قوانین یاد کړل، په مشخص ډول جزات شې ده که چېرته یو کاندید کمپاین کړی و، فرضاً له یوې راډیو سره یې مرکه کړې وه او یا یې یوه وړه غونډه جوړه کړې وه؟
خوشبختانه د افغانستان د قوانینو په رڼا کې مونږ اوس دې حته رسیدلی وو چې د هر کار لپاره په انتخاباتي مورځو کې مشخص نهاد شتون لري. څوک چې سرغړونه کوي، څوک چې تخطي کوي، تخلف کوي او بالاخره شکایت یو کاندید څخه کیږي، ټول موارد محول کیږي شکایتو کمیسیون ته. د شکایتو کمیسیون دا حق لري چې یو کاندید جریمه کې اختریه ورکړي، حتی کولی شي چې د شکایت کمیسیون د شواهدو مدارکو ثبوت په اساس یو چاته بلاخره هغه اعتماد ورڅخه واخلي.
که چېرته رسنۍ سرغړونه وکړي، څه چلن به ورسره کیږي؟
د رسنۍ لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون لري. زموږ د رسنۍ کمیسیون د نږدې څخه د رسنیو سره کار کوي او موږ په لومړي سر کې د رسنۍ څخه مننه کوو چې همیشه زموږ لارښوونې او زموږ کړنلارو کړندودونو او قوانینو ته درناوی کړی ده. زه اول مطمئن یم چې رسنۍ به دا کار نه کوي، ځکه چې دا یو ملي پروسه ده، دا یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار نه ده. رسنۍ هم په دې هېواد کې ځینې مکلفیتونه لري، قوانین ورته ځینې مشخص لارښوونې کوي باید په هغې باندې عمل وکړي. نو زه تر زیاته کچې پورې په دې عقیده یم چې رسنۍ به دغه قوانینو ته غاړه ږدي، او که چیرې مثلا کینږدي، د رسنۍ کمیسیون دا توان او قدرت لري چې په دې رسنیو باندې هغه د قوانینو پر وړاندې ورسره چلچلو.
نور صاحب، د رسنیو کمیسیون ممکن په افغانستان کې دننه پر رسنیو باندې قوانین تطبیق کړي. هغه رسنۍ چې له افغانستانه بهر د لکه ازادي راډیو او یو شمېر نور رسنۍ، هغه لپاره ځانګړي کړنلارې شته چې څه تعزیرات په پیوزه کوي؟
د ازادي راډیو د افغانستان لپاره نشرات کوي، نو دوی همیشه د ملي پروسو سره همغږی دی، همکار دی، او تر زیاته کښې پورې همیشه دوی د افغانانو لپاره اطلاع رسنۍ کړې ده، او په دې برخه کې زموږ سره د دوی ملاتړ همیشه شتون درلودلی ده. دوی همیشه هغه اخلاقي موارد چې البته په یو ټولنه کې ضروري ده، او دوی په ځینو مواردو کې الزام هم نه لري چې هغه عملي کړي، ولې دوی اخی ته غاړه ایښې ده او په دې برخه کې همکاري کړې ده، او مونږ د همکارۍ پوهیلی یو چې په دې ملي پروسه کې بیا هم دوی همکاري وکړي.
د انتخاباتي کمپاینونو د پای ته رسیدو او دا چې که سرغړونه کیږي نو څه سزا به ورکول کیږي، په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان نور محمد نور څرګندونه واورېده چې له ازادي راډیو سره کړي دي. دوستانو، د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په اړه د ازادي راډیو په خپرونو کې هر ورځ او شیبه په شیبه درته وروستی حال درکو.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ چپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او په اف ام سل اشاریه پنځه سبا بیا په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، د غراس کول شي چې په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com باندې د ازادي راډیو خبرونه، پزله پوری مطالب او د سیمه او نړۍ خبرونه هم په مستقیم ډول هم ووري او هم لوستل شي. یو ځل بیا ستاسو پام د دې ساده مهمو خبرونو لنډی ستراړم. په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مبارزې نن پای ته رسیږي. سبا او بل سبا کاندیدان له قانون سره سم حق نه لري چې غونډه جوړ کړي او یا هم نور انتخاباتي هلې ځلې وکړي. د ناتو اومونشي د سربېره چې پرون په پوځي او ملکی برخو کې له روسي سره د همکاري او د سندېدو اعلان وکړ. دا خبره وکړه چې د افغانستان په برخه کې هیله لري چې همکاري دوام وکړي. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د دوی یو سرتیری هم نه دی وشل شوی. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې اوکراین سره د مرستو او پر روسیې د بندیزونو طرحه تصویب کړه. برتانوي چارواکي دا مسأله چېړي چې د اخوان المسلمین ډله چې د دوی په هیواد کې فعالیت کوي له تورستانو سره ارتباط لري او کنه. او د رومانیا ولسمشر وایي متحده ایالاتونو غواړي چې د خپلو پوځیانو او جنگي الوتکو شمیر د تورې بحیرې په هوایي اډه کې ډېر کړي. د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان د ورسېو تحولاتو په اړه مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخه لچانقه الکوزی اورو.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د انتخاباتو او د کابل او اسلام آباد د ریکو په اړه یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. له هر افغان سره چې خبرې وکړي دا خبره به واوري چې څنګه پاکستان په خپل یو کوچني ګاونډي هیواد کې نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه هغو نرمیدونکو پښتنو ته انتظار باسي چې قدرت ته ورسیږي او هغوی ته د مستقلو سیاستوالو په سترګه نه بلکې د افزارو په سترګه ګوري، او دغه راز په افغانستان کې د هند د نفوذ د له منځه وړلو هلې ځلې کوي. فارن پالیسی لیکي په پاکستان باندې د افغانانو د انتقادونه تر ډیره حده مشروع او پر ځای دي، او دا ځکه چې په تیرو څو کلونو کې اسلام آباد په افغانستان کې نسبتا عصري او ډیپلوماتیکي ستراتیژي پر مخ وړې ده. د ورسپونې په باور پاکستان د یو منظم کمپاین پر اساس د ډیپلوماسۍ او پوځي دواړو لارو هڅه کړې چې له افغانستان سره سرحدي لانجې او شخړې راکمې کړي. فارن پالیسی زیاتوي خبرې اسانه خو عمل ګران دي. زیات شمېر افغانان د پاکستان په خبرو باور نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن په کرخي لکلونو کلونو راهي سي لانجره وانه ده. افغانان د پاکستان په حکومت تور لګوي چې لو وسلوالو ډلو سره تړاو لري، او د دوړو هیوادونو ترمنځ به اعتمادي زیاته ده. افغان حکومت د کابل په سرینا هوټل ورستي وژن کې حمله هم د پاکستان د استخباراتي کړیو کاروبار خو د پاکستان نرمو او چرمو خبرو دومره څکړي چې د اسلام آباد او کابل اړیکی د مطلق بندیدو پر ځای د خرابېدو په حال کې پاتې شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي پاکستانی مشران د نور خلکو په څیر د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه نه پوهیږي چې څوک به وخت رسیږي، او د انتظار پالیسی مخته کړی ده. اسلام آباد له کابل سره شخړې تر کنټرول لاندې راوستي، او په عین حال کې په پټه له خپلو با اعتبار ملاتړو سیاستوالو او هغو کسانو سره چې په افغانستان کې د دوی نیابتي هدفونه پر مخ بوزي د اوږدې مودې اړیکې ټینګوي. د ورسپانې په باور د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د پالیسۍ بدلون به د انتخاباتو له نتیجو وروسته څرګند شي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو بل مضمون هم خپور کړی او سرلیک لري. هند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بل پلان ته هم اړتیا لري. خبرونه لیکي هند په قندهار کې د زراعتي ساينس او ټکنالوژي یو ملي پوهنتون جوړ کړ، او هدف یې د سیمه ایزو خلکو د اقتصادي ظرفیتونو لوړول دي. خو دا پوهنتون په هغه ځای کې جوړ شوی چې د 1990 لسیزې په کلونو کې هلته اسامه ابن لادن ژوند کاوه. د هند هدف دا دی چې د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې له پښتنو سره اړیکې ټینګ کړي. خبرونه لیکي له 2001 کال روستا د هند هدف په افغانستان کې دا و چې تروریزم له منځه لاړ شي او افراطي ډلې واک ترلاسه نه کړي، او په دې توګه هند ته د هغوی د نفوذ د پراختیا مخه ونیول شي. د هند په باور یو باثباته قوي او ډیموکراتیک افغانستان به دا خطرونه له منځه یوسي. هند په اوږدې مودې کې افغانستان له مرکزي اسیا سره د انرژي او سوداګرۍ په برخو کې یو پل بولي، او د دغه مقصد لپاره هند له افغانستان سره خپل مرستې زیاتوي په امنیتي چارو، او د دې هیواد له سیمه ایزو مشرانو او قومي جوړښتونو سره ځان نږدې کوي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان سره د هند روانې مرستې او اړیکې باید پراخ شي تر څو په دې هیواد کې د حکومت لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي. د هند روانې پالیسۍ د یو ښه او نرم حالت، خو او عادلانه انتخاباتو، په آرامۍ سره د قدرت د ډیموکراتیک انتقال او داسې حالت لپاره پلان شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به قدرت ته د افراطیانو د رسیدو مخه نیسي. د خبرونې د مضمون لیکوال لیکي په نوې ډیلي کې د بهرنیو شورا د وزارت جګپوړو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې افغانستان د دوی د ګټو په دوهم لومړیتوب کې دی، او دې هیواد ته د مرستو هر ډول زیاتول به بې ځایه کار وي. د لیکوال په باور د نوې ډیلي دا ډول پالیسي به په افغانستان کې د هند د حیاتي ګټو د ساتلو لپاره کافی نوی.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې روسیې سره د ناټو د پوځي او ملکي همکاریو د سنډېدلو پریکړه وکړه. خو له دې سره یې دا خبره هم وکړه چې هیله مند دي ناټو به له روسیې سره د افغانستان په مسأله کې له یو بل سره همکاري ته دوام ورکړي. له بروکسل زموږ همکار نوریاس نوری په رپورټ لري.
د ناتو سرمنشي وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر دا سازمان له دې هېواد سره ټول همکاري ځنډوي، خو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه دوه اړخیزه همکاري دوام وکړي. اندرس پوګراسموسن دا څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. راسموسن وویل د افغانستان په ګډون په ځینو برخو کې به د ناتو او روسیې ترمنځ همکاري دوام وکړي.
آی وډ ایکسپیکټ د کاونټر نارکوټکس پروجیکټ
زه تمه کوم چې د ناتو او روسیې ترمنځ د مخدره موادو ضد پروژې په افغانستان کې دوام وکړي. په دې پروژو کې له روسیې پرته نور هېوادونه هم داخل دي. فکر کوم چې زموږ د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د پیاوړو هڅو په دوام کې د روسیې قوي ګټې هم نغښتې دي. زه دغه راز تمه کوم چې د افغانستان په اړه زموږ د ځواکونو د ترانزیت موافقه او هم د هلیکپټرو پروژې
ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستي پیږدي.
موږ د ناتو روسیې د یورو اتلانتیک د شراکت شورا او د سولې شراکت په چوکاټونو کې له روسیې سره ټولو پوځي او ملکي همکاري ځنډو. په عین حال کې موږ د خبرو لپاره ډیپلوماتیک چینلونه خلاص دي. موږ د ناتو روسیې د شورا په چوکاټ کې د سفیرانو او وزیرانو په کتنه غونډه ته تیار یو. د ناتو سرمنشي د روسیې وروستي اقدامات د اروپا د امنیت لپاره ګواښ بلل او ویل چې ناتو د روسیې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په ختیځ اروپا کې پوځي اقدامات زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اعلان چې له اوکراین سره په پوله یو شمېر ځواکونه په شا کړي هرکلی وکړ، خو ویل چې په پوله د ځای په ځای شویو ځواکونو شمېر ته په پام سره دا یو کوچنی اقدام دی. کیری وویل اوس پوښتنه دا ده چې آیا کولی شو د دغه اقدام په اساس وړاندې لاړ شو. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری د شیتس چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و، کریمیا د اوکراین د خاورې یوه برخه وبلله او ویل چې هېواد به د دغه سیمې د جلا کېدو او پر خپلې خاورې د ورګډېدو په خاطر روسیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د جمهور ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی په کابل کې د زرګونو خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. هغه له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل ښاریانو ځینې ستونزې به هواروي او دا ښار به منظموي. احمدزی ویل چې د کابل ښار ته توجه په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په دې اړه نور د یوسفان زدران په رپورټ کې اورو.
دا چې د انتخاباتي کمپاینونو پروسه پای ته نږدې شوې، د جمهوری ریاست کاندیدانو انتخاباتي مبارزه زیاتې او تر ډیره هڅې کوي چې د ډیر نفوذ والا ښارونو ته توجه زیاته کړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د سه شنبه په ورځ د کابل په غازی سټډیوم کې زرګونو پلویانو ته خپل تګلاره بیان کړه. نوموړي له خلکو سره ژمنه وکړه چې کولس مشر شي نو د ښاریانو ستونزې به هواروي او د امنیت ټینګولو ته به یې خاصه پاملرنه وکړي. ښاغلی احمدزی وویل
د افغانستان د متحرک زړه کابل بدبختانه د ستونزو نمونه ګرځېدلې. موږ به ترور د کابل له فرهنګ څخه لرې کړو. د ځمکو غصب په ښوونځیو کې د ماشومانو تهدید او زورواکي باید د کابل له فرهنګ څخه لرې شي. د کابل امنیت به روزانه د اردو د سره علاقه مندان په تعقیب کې وي.
نوموړي وویل چې د لانجو د حل لپاره به د کابل اوسیدونکو د ملکیتونو عرفي قواله په شرعي قوالو بدلوي او غصب شوي ځمکې به په ښوونکو، دولتي مامورینو او معلولینو وویشي. ښاغلی احمدزی وویل چې د دې ښار په زرغونولو او د ترافیکو د نظام په سمولو به د ښاریانو په ژوند کې تغییر راولي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو مبارزې د دوه میاشتو رئیس روانې دي چې ټاکل شوي د رای ورکولو لورځې 48 ساعته مخکې پای ته ورسیږي. په دې موده کې کاندیدانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د پراخ غونډو په جوړولو خپل پروګرامونه تر خلکو ورسول او ټاکل شوی چې خلک د شنبه په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې خلک د تیرو 12 کلونو په لاسته راوړنو ټینګار کوي، له کاندیدانو غواړي چې وخت پر رسیدو د خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. خلک له کاندیدانو غواړي چې داسې ژمنې ورسره وکړي چې د کامیابیدو په صورت کې عملي کړي.
خبری مجله اوري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د اوکراین کلک ملاتړ وکړ او له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدامات وکړي. زموږ همکار نوریاس نوري چې دا غونډه له نږدې څارلې له بروکسل په رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د اوکراین کلک ملاتړ وکړ او له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدامات وکړي. د ناتو سرمنشي وویل که څه هم له روسیې سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري ځنډې وي، خو دغه بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک چینلونه پرانستې پرېږدي. موږ د ناتو روسیې د یورو اتلانتیک د شراکت شورا او د سولې د شراکت په چوکاټونو کې له روسیې سره ټولو پوځي او ملکي همکاري ځنډو. په عین حال کې موږ د خبرو لپاره ډیپلوماتیک چینلونه خلاص دي او موږ د ناتو روسیې د شورا په چوکاټ کې سفیرانو او وزیرانو پکته غونډه ته تیار یو. د ناتو سرمنشي د روسیې وروستي اقدامات د اروپا د امنیت لپاره ګواښ وبلل او وویل چې ناتو د روسیې په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په ختیځ اروپا کې پوځي اقدامات زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اعلان چې له اوکراین سره په پوله یو شمېر ځواکونه په شا کړي هرکلی وکړ، خو وویل چې په پوله د ځای پر ځای شویو ځواکونو شمېر ته په پام سره دا یو کوچنی اقدام دی. ویل اوس پوښتنه دا ده چې آیا کولی شو د دغه اقدام په اساس وړاندې لاړ شو. د اوکراین د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اندری د شیتس چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و، کریمیا د اوکراین د خاورې یوه برخه وبلله او ویل چې هېواد به د دغه سیمې د جلا کېدو او پر خپلې خاورې د ورګډېدو په خاطر روسیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړي. د کریمیا سیمه موږ د اوکراین یوه برخه بولو او په پام کې لرو چې د روسیې په وړاندې او په کریمیا کې د دې هېواد د اقداماتو په اړه قانوني دوسیه نړیوالو محکمو ته وړاندې کړو. موږ په دې باور یو چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به وکولی شو چې کریمیا بیرته اوکراین ته راوګرځوو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هېواد یې له ناتو د غړیتوب غوښتنه نه کوي، بلکې د موجوده شراکت په چوکاټ کې د ډیالوګ د پیاوړي کېدو پر سر خبرې کوي.
د ژوند رنګونه
تبسم صادق ده.
د کوم چې اوسیدونکي
در ځم قیمت
څه کاروبار څه مصرفیت لري؟
دلته خیاطي زده کوو او سواد آموزی.
ولې د مکتب نه دویلې؟
مکتب فامیل اجازه را کو.
فامیل د څه ویلې چې اجازه؟
د سیو چې موږ مخکې پاکستان کې بیا ته مونږ ولې دلته چراغ لو سنو نه ځک شو او بیا ونه شنو.
نور خويند څنګه غويتي؟
نه زه د کور وړای مغید پره.
خیاطي د سرو کړي، خیاطي د څومره زده کړي، لکوم ځای د شروع کړه، ولې د وختل خیاطي زده کړي؟
یو خو خیاطي می لپاره غوښته چې زده کوم چې مشاق می ورسره دویم دا چې خیاطي یو ښه وظیفه ده او بل مخه ورنه یعنی استفاده کولی شو، ځان ته مربند کلی ګندل شو، نور ته خدمت کولی شو او خیاطي کې می ایډیشن ز شوی د پسکو کنه شروع حتی تر واسکات لمن د شاشتار پنجابی هر قسم کلی ګندل شو.
اوس تر اوسه د ځان ته لویانه ته ګندلی دلته چې زمینم زیاتره وړه وړه د ماشومان او یا بیخي د نانځک لپاره دي.
خو فعلا خو موږ زده کوو دې لپاره چې دلته دونه د چا څه دونه خنه ده چې غټ ټوټه راوړي او پکې غټ ځان ته وګنډي، ولې د زده کول لپاره فعلا چې دغونه موږ کوو موږ ته شاید کافي.
ته مکتب ته نه تللی، درس نه دی ویلی، ډېر وخت په کور کې تیر کړی، نو څنګه یې د کور په کارونو کې؟
کور کارونو کې ښه یم، ټول مې زده دي.
مثلا کوم کوم شیان دې ډېر ښه زده دي؟
یو دیګم ښه پخوای شم او جوړم ښه کوي شم.
یوازې دیګ او جوړ کوي شي؟
نه ټول کارونه کوي شم، خو بیا دیګ می خوښیږي چې کوم نور کارونه مې دنه نه خوښیږي.
مثلا کوم کارونه دې نه خوښیږي؟
مثلا ظرف مینځل نور جوړم دې په پر نه خوښیږي چې ډېر خاورې لري، انسان په تکلیف وي.
بیا څنګه تیری دا وخت؟ مثلا سهار را پاڅېږي خو کارم زر خلاصېږي، دا نور ورځ څنګه تیری؟
نور ورځ فعلا خو دلته چې راځو څلور ساعتم دلته تیریږي، حرفه زه کوو ام سواد آموزی زه کوو. بیا په شروع کې اول رښتیا قرآن شریف وایو چې قرآن شریف وایو، بعد دغې نه بیا سواد آموزی وایو، بعد دغې نه خیاطي وایو، او چې د نیم ساعتم خو دلته تیریږي، بعد دغې نه مثلا کور ته لاړ شو، بیا نو هغه د ډوډۍ د مونځ د نور کارونه دي. دلته چې موږ درسونه وایو دا باید زه کوو، ځان سره تکرارو، داسې خونه کېږي مثلا دلته استاد موږ سره زحمت وباسي، بیا هغه موږ تکرار نه کوو، کور ته چې لاړو کله چې بیکار اوسو مثلا دا درسونه چې راکړي دا تکرارو، او بعد دغې نه کله چې برابر شو تو اخر زه دونه تلویزیون هم نګورم.
تاسو زمون غږ له آزادي رادیو او ری آزادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 سپا په کابل او لوی خارونه کې په واضح ډول اوریدل.